الحمد لله وكفى صلاة والسلام على عباده الذي اصطفى محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه شموس الفجر والهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم محترم ورنو مؤمنان مسلمانان الله تبارك وتعالى پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا داسی فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے پیغمبر تا خامخا او خامخا پر ډیر ستر اخلاق باندې یعنی ستا دمر بهترین اخلاق دی چې دا اخلاق په هغه لوړه درجه کې دی چې الله عز وجل تعظیم ویل یعنی ډیر اوچت ډیر لوړ هر څومره انسانان چې الله عز وجل پیدا کړی دي که انبیا دي که اولیا دي که صلحا دي که عام انسانان دي هیڅ انسان ته الله عز وجل دا خطاب نه دی کړی چې ستا اخلاق او ستا شعادات دا تر ټولو اوچت دي دا امتیاز دا یوازې د سید البشر صلی الله علیه وسلم همدا وجه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو داسې انسان الله پیدا کړی و چې د ده سره چا لیدلی وه هغه کسان به ورباندې عاشقان وه چا چې د سید البشر صلی الله علیه وسلم سره گزاره کړې وه هغه به ورباندې عاشقان و حتی تر کافرانو پوری ټول خلک په دې قائل وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کامل انسانیت او د ده په ښه سلوک کې لوړ استعداد دا په چا کې هم نشته کافران هم په دې قانع وه په دې قائل وه منافقین هم په دې قانع او قائل وه مسلمانان مشوره وه د مسلمانانو دومره محبت و صحابه و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څومره محبت و هغه د محبت واقعات چې اوس خلکو ته بیان کړل سي خلکو ته عجیب معلومیږي او د چا په عقیده کې چې څه مریضي وي د هغو خو بیخي زړه ته نه لویږي صحابه و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ژوند کړی و محبت یې دومره ډیر و د احد په غزوه کې ناببره اوازه ګډه سوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم شهید سوی دی دا عجیبه صحنه وه بعضې صحابه دا به د کفارو یو ډیرې قوي او مضبوطې ډلې ته ورننوتل توره به یې وچلول تر هغه اندازې پورې چې شهید بسو او بعضې صحابه و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم و مخ ته ودرېدل چې خپل ځیګر او خپل بدن یې په غشو باندې غلبیل غلبیل کړي خو پیغمبر علیه السلام ته یې غشي نه پرېښو عجیبه خبرې دي یو ظالم رالی هغه صحابي یې پر لاس باندې ووهه چې د اسلام بیرغ یې پورته کړی و دا هغه صحابي سره د الله د رسول دومره محبت و د دین دومره محبت و چې هغه لاس یې پریسو د دا بیرغ مځکې ته پرې نه شو دی په دا بل لاس یې راپورته بیا هغه ظالم کافر راځي د ده دا بل لاس پرې کوي په توره باندې بیا دی په دغه زخمي لاسونو باندې په دې منډوانو باندې دا بیرغ داسې نیسي نه یې پرېږدي چې د اسلام بیرغ مځکې ته ولویږي بیا هغه ظالم کافر راځي د دې صحابي سر پرې کوي شهید کوي د شهادت تر وخته پورې دا محبت روان په زخمونو پروا نه وه یوې ښځې ته خبر ورسېدی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم شهید سوی دی دا ښځه په ډېر عشق او د دین په ډېر ستر محبت باندې د مدینې منورې څخه راووتل ناببره یو څوک قرباني پیښ سو وایي ستا خاوند وفات سوی دی دا وایي هغه به الله خیر کړي د الله پیغمبر چیرې دی بیا بل څوک ورته وایي ستا پلار شهید سوی دی دا د پلار د غم پروا نه کوي دا غمونه یو په یو ورته وایي دا هیڅ پروا نه کوي تر داسې اندازې پورې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ولیدي هغه یې تر کالو کلک ونیول یا رسول الله ستا غم او ستا شهادت ما ته تر ټولو ستر و نو لهذا د پلار د خاوند د نور اقربا و غم پر ما هیڅ تاثیر نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د دنیا څخه رحلت کوي بعضې صحابه ګونګیان شوه زبانګویي وتړل شوه او بعضې داسې شوه چې حواس یې د لاسه ورکړل بعضې صحابه په سترګو ړانده شوه بعض صحابه په کلونو کلونو ژړل په میاشتو میاشتو یې ژړل دا د پیغمبر علیه السلام فراق تا پر دې صحابه دومره اثر کړی. بعض صحابه وطنونه پریښول. بلال رضی الله عنه چې کله د پیغمبر علیه السلام فراق رالی نور نو مدینه ماته خوند نه راکوي چې د الله پیغمبر نه یې پکشي او زه په دې مدینه کې اوسم، پاتې ژوند به د جهاد په کرشو کې تیروم، دلته به نور نه اوسېږم. ګورئ تاسو دې خبرې ته متوجه سي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو څه شي درلوده؟ آیا پیغمبر علیه السلام یو لوړ باچا و چې خلک یې وزیران جوړول؟ یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو لوړ تاجر و چې خلکو ته پیسې ورکول؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه څوک و چې په میاشتو میاشتو به د ده د کوره څخه دود نه پورته کېدی؟ دود خو د یو پخلي دپاره کېږي، د پیغمبر علیه السلام په کور کې به پخلی نه کېدی، خوراک به نه و، دونه مسکنت به و پیغمبر صلی الله علیه وسلم. بیا هم د دې خلکو په زړه کې دومره محبوب و، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره محبت د خلکو په زړه کې و چې خلک ورباندې عاشقان و. هر چا چې د پیغمبر علیه السلام صحبت کړی و هغه به یقیني پر پیغمبر علیه السلام عاشق. وجه څه وه؟ هغه د دنیا د محبت شیان چې خلک یادی هغه نه و. ستره وجه دا ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره ستر اخلاق و چې په بل انسان کې دا اخلاق نه و، او الله تبارک و تعالی دا اخلاق په سترو اخلاقو باندې یاد کړی دي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي و انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبره ته پر ډیرو سترو او اوچتو اخلاقو باندې یې. اوس نو سوال دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق دومره ستر و، دومره بهترین اخلاق ای و چې په الله عز وجل ورته فرمایي چې ستا ستر اخلاق ستا اوچت اخلاق. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې اخلاق و چې د اخلاقو په وجه باندې ټول صحابه په لسګونو زره چې د ده سره صحبت سوی و ټول ورباندې عاشقان و. د اخلاق نو څنګه و؟ دغه پوښتنه د عایشې بیبي رضی الله عنها څخه یو چا پوښتنه وکړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه و. عایشه بیبي رضی الله عنها یو ډیره جامع جمله ورته وایي: کان خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم القرآن. بل الفاظ داسې راځي: خلقه القرآن، د پیغمبر علیه السلام اخلاق قرآن و. قرآن دا یو داسې جامع جمله ده چې یو څوک دقیق متوجه سي نو د پیغمبر علیه السلام اخلاق هم پیژندلی سي، او که بهترین سعادت غواړي او غواړي چې په خلکو کې محبوب سي، غواړي چې الله ته مرتبه ډیره نږدې سي، غواړي چې نبوي اخلاق په ځان کې راولي، په دغه جمله باید ځان پوه کړي. خلقه القرآن، د پیغمبر علیه السلام اخلاق قرآن. د دې مطلب نو څه دی؟ مطلب دا دی چې په قرآن عظیم شان کې الله تبارک و تعالی څو شیان بیان کړي دي: امر، نهي، وعد، وعید، قصص. پنځه شیان الله په قرآن کې بیان کړي دي. ټول قرآن عظیم شان د دې پنځو شیانو څخه جوړ. ځینې داسې کارونه دي چې الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې خلکو ته ښودلي دي چې دا کارونه وکړي: لمونځ وکړي، روژه ونیسي، د توحید عقیده جوړه کړي، حج ادا کړي، زکات ورکړي، جهاد وکړي، او صله رحمی وکړي، او د محتاج خلکو لاسنیوی وکړي، د غلا ځان وژغوري. دا بیا نواهی دي. امر یعنی هغه شیان چې الله عز وجل یې په قرآن عظیم شان کې و خپلو بندګانو ته حکم کړی دي. یو شی په قرآن کې دا بیانیږي. دوهم شی په قرآن کې نواهی دي. ځینې شیان داسې دي چې الله تبارک و تعالی په قرآن عظیم شان کې خپل بندگان ځینې منع کړي دي. په قرآن عظیم شان کې منع د انسانانو راغلی ده د ناحق قتل څخه، د غلا څخه، د غیبت څخه، او د درواغو څخه، د زنا څخه، او څه داسې ډېر شیان دي چې په قرآن عظیم شان کې بیان شوي دي چې دې ته نواهي وایي. دوهم شی دا په قرآن کې بیانیږي. درېیم شی وعد بیانیږي. وعد څه ته وایي؟ هغه کسان چې ایمان والا دي، هغه کسان چې صالح عمل والا دي، هغو کسانو ته الله تبارک و تعالی د جنت زیری بیان کړی. هغه کسان چې ایمان والا دي، هغه کسان چې صالح عمل والا دي، د دې کسانو سره الله عز وجل د قیامت په ورځ باندې د اسانۍ، د جنت د نعمتو او لوړو لوړو درجاتو وعده کړی. دا درېیم شی په قرآن عظیم شان کې بیان شوی دی. څلرم شی په قران عظیم شان کې وعید بیان شوی دی، یعنی کم کسان چې بد عمل دي د بد عمل خلق لپاره سزا وی په قران عظیم شان کې بیان شوی. کم کسان چې د توحید عقیده نه لري کفار دي، یا کم کسان چې مسلمانان دي بد بد اعمال کی د بد اعمال او د الله د نافرمانی په صورت کې د بد عمل خلق سره د عذاب وعده شوی، دا څلرم شی بیان شوی دی. پنځم شی په قران عظیم شان کې قصص بیان شوی دی، د پخوانی امتونو قصې خلقو ته د دې لپاره بیان شوی دی چې تاسو عبرت ځینې واخلئ. هغه کسان چې په تیرو امتونو کې د الله عز وجل اطاعت کوونکي بندګانو د هغو انجام څنګه سو، او کم کسان چې په تیرو امتونو کې بد عمله و د الله سره مخالفت کوونکي و د هغو انجام څنګه سو، دا پنځه شیان بیان شوي. دا پنځه شیان چې یو څوک په ذهن کې راولي، اوامر چې په قرآن عظیم شان کې څه ستا هغه ټول پوره کړي. کم شیان چې په قرآن عظیم شان کې مناسبې دي د هغو سره ځان وساتي، او وعد چې د جنت وعدی دي پر دې باندې پلک لک عقیده وساتي او ځان نیک عمل جوړ کړي. وعید چې د بد عملو خلقو ویرول د عذاب څخه دي پر دې کلک عقیده وساتي او د بدو عملو څخه ځان وساتي. او قصص چې په قرآن عظیم شان کې بیان شوي دي د هغو څخه عبرت عملا حاصل کړي، د رښتیا حاصل کړي. دا پنځه شیان په دې پنځو شیانو چې سړی بې تمامه عمل وکړي همدا نه به وي اخلاق دي. بس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق ستر و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله عز وجل د ستر اخلاق و خبره کړې و. د پیغمبر علیه السلام اخلاق څه و؟ په دا قرآن ای بې تمامه عمل کړی و، هغه سه عمل چې په قرآن عظیم شان پیغمبر علیه السلام کړی و اچا نه دی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټول عمر ظلم نه دی کړی، ولی په قرآن عظیم شان کې ظلم منع شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټول عمر درواغ نه دی ویلی، ولی درواغ په قرآن عظیم شان کې منع شوی و. او دا هر عمل چې پیغمبر علیه السلام پرې ایښی و د دې عمل د نه کولو شاهدي به مسلمانانو کفارو ټولو ورکول. روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله حکم وسو، الله امر توکی وانذر عشیرتک الاقربین، ای پیغمبره خپل نږدې خپلوان د الهی عذاب څخه وبیروه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صفا غونډۍ ته وخاتی او خپل قوم ای راوبلی راوی تلوی، بیا یې پوښتنه ځینې وکړل چې اسما قومه، که زه اوس ستاسو ته ووایم چې تر دې غره شاته یو مسلح فوج راغلی دی، غواړي ستاسو سره جنګ وکړي، تاسو زما سره منئ؟ خلکو ورته وویل ولې منو، ولې نه منو، خامخا یې منو. ولې منئ؟ ځکه ته یو داسې انسان یې چې تا په ټول عمر درواغ نه دی ویلي. ګوره کفار وه د پیغمبر علیه السلام د خبرې منونکي په دا اندازه و، کفار هم شاید دا ورکول چې پیغمبر علیه السلام کې غلا نشته، درواغ نشته، ځکه درواغ قرآن منع کړی وه، غلا قرآن منع کړی، او پیغمبر علیه السلام په ټول عمر دا کار نه دی. په هغه سې اندازه چې کفار به هم دا شاهدي ورکول چې د پیغمبر علیه السلام شان داسې دی چې د غلا څخه لیرې دی. په قرآن کې د ظلم منع شوی و، پیغمبر علیه السلام ظلم نه دی کړی. په قرآن کې د قتل منع شوی و، پیغمبر علیه السلام د مسلمان قتل خود څه کوي، حتی د پیغمبر علیه السلام لاس پر مسلمان نه دی پورته شوی، هغه سې ترحم و. نو دا څو ګناهونه چې په قرآن عظیم شان کې یاد شوي دي، یو په یو پیغمبر علیه السلام داسې پرښتا پرې شو، او کم اوامر چې الله کړی و د هغو امر منونکي و پیغمبر علیه السلام، په داسې اندازه باندې چې د جهاد حکم پیغمبر علیه السلام ته شوی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره په همت مقابله کول، او داسې یقین و چې د الله نصرت زما سره شته چې د ټولې دنیا کفار پر دې متفق سو چې پیغمبر علیه السلام قتل کی. پیغمبر علیه السلام نه وویره دي، او نه پیغمبر علیه السلام خپله مبارزه پرې شوه. هر حکم جهاد هغه تر ټولو ګران حکم دی چې د یو چا مال هم ضایع کیږي، سر یې هم ضایع کیږي، زخمونه هم پکې ستا، د دنیا ژوند هم پکې له منځه تلل ستا، دا هم داسې پرښتا عملي کړي. لمونځ، روژه، حج، اشر په نومه شروع. حاصل دا چې په قرآن عظیم شان کې چې کم اوامر الله تبارک و تعالی کړي و، هغه په پوره شوکل پیغمبر علیه السلام عملي کړي. پیغمبر علیه السلام غصه نه شون کې و، ځکه په قرآن عظیم شان کې د غصې نه شولو حکم شوی، یا فضیلت بیان شوی دی. پیغمبر علیه السلام حلیم و، ولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حلیم ځکه و چې په قرآن عظیم شان کې د حلم فضیلت بیان شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو مرسته کوونکی و، ځکه په قران عظیم شان کې د همدې فضیلت بیان شوی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صله رحمی کوونکی و، ځکه په قران عظیم شان کې د دې فضیلت بیان شوی. څه شیان چې په ژوندانه کې ښه دي او په قران عظیم شان کې یادونه شوې ده، په قران عظیم شان کې فضیلت بیان شوی دي، هغه فضائل هم پیغمبر علیه السلام په ځان کې عملي کړی و. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وعد چې په قران کې بیان شوی دی دا فرشتا پیژندلې و، او فرشتا یې عقیده ورباندې ساتلې وه، او ځان یې هغه څه څوک جوړ کړی و چې په وعد کې کم زیری بیان شوی دی هغه زیری به د ده لپاره وي، دی به مستحق د دې زیری وي، ځان یې داسې جوړ کړی و. وعد څه د پاره بیانیږي؟ وعد معنا د جنت زیری، د ښو نعمتو زیری. د څه د پاره بیانیږي؟ د دې د پاره بیانیږي چې ته ځان د دې زیری مستحق جوړ کړه، ته یې حقدار جوړ سه. پیغمبر علیه السلام دغه د زیری ځان مستحق جوړ کړی، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وعید پیشندلی و. وعید یعنی څه؟ د الله د عذابونو څخه ویره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وعید پر پیشندلی و، او پر دې کلکه عقیده وه، او پرشتا باندې یې ځان داسې څوک جوړ کړی و چې د عذاب څخه خلاص سي. وعید د څه دپاره موږ ته بیانیږي؟ د عذابونو بیان موږ ته د څه دپاره کیږي؟ د دې دپاره کیږي چې د دې عذابونو څخه ځان وساته، داسې ځان جوړ که چې د عذاب مستحق نشي. او قصه سي چې په قرآن عظیم شان کې بیان سوي وي د عبرت دپاره. څنګه عبرت؟ په تیرو امتونو کې چې کم بد خلک تیر سوي دي د هغو عادات پرېږده، او په تیرو امتونو کې چې کم نیک خلک تیر سوي دي د هغو عادات په ځان کې عملي که، د نیکانو خلکو پایلې ترلاسه که، او د بودانو خلکو د نتایجو پایلو څخه ځان وساته. پیغمبر علیه السلام پر شا داسې کړي وه. دا پنځه شیان پیغمبر علیه السلام کړي وه، په قرآن یې په صحیح ډول عمل کړی و. نو یو داسې څوک جوړ سوی و چې حتی خلک ورباندې عاشقان و، حتی د پیغمبر علیه السلام د رحلت سره چخت، د پیغمبر علیه السلام د محبت په وجه باندې خلک ګونګیان سوه، ړانده سوه، لیونیان سوه، او وطنونه یې پرېښول. او د پیغمبر علیه السلام سره محبت دومره زیات و چې پر یو چا باندې به د پلار، ورور، زوی، د هر قریب غم دومره لوی نه و لکه د پیغمبر علیه السلام د فراق غم. پیغمبر علیه السلام نو څه درلوده؟ هیڅ یې نه درلود. یوه لویه سرمایه یې دا وه چې اخلاق یې درلود. اخلاق یې څه وه؟ عایشې بیبي رضی الله عنها په لنډو الفاظو کې بیان کړي دي: خلقه القرآن. د پیغمبر علیه السلام اخلاق قرآن و. نو اوس که چیرې یو سړی غواړي چې ځان نیک جوړ کړي، ښه اخلاق والا جوړ، نو ښه اخلاق والا په هغه ډول، په هغه طریقه جوړېدلی سي چې په قرآن عمل وکړي. په قرآن کې چې څه اوامر دي دا ټول عملي کړه. ګوره، که ته د قرآن اوامر نه پر ځای کوې، لمونځ نه کوې، روژه نه نیسې، زکات نه ورکوې، مثلا حج نه ادا کوې، او دا وایې چې زما اخلاق څنګه ښه سي، دا ممکنه نه ده. یو څوک چې په قرآن عمل نه کوي هغه کس نیک اخلاق والا نه دی. هغه ته څنګه موږ نیک اخلاق والا ووایو؟ په قرآن عظیم شان کې چې د کومو شیانو منع سوې ده: غلا مه کوه، درواغ مه وایه، غیبت مه کوه، زنا مه کوه، قتل مه کوه، د پیغمبر علیه السلام په خلاف خپل ژوند مه جوړوه. او تا د پیغمبر علیه السلام د ژوند خلاف ژوند جوړ کړی وي، جامه، لباس، د غلا ځان نه ګورې، د درواغو ځان نه ګورې، د غیبت ځان نه ګورې، د ګناهو ځان نه ګورې، او دا وایه چې زه یو ښه اخلاق والا انسان جوړ سم. څنګه جوړ سه؟ که اخلاق نبوي مطلوب وي نو د پیغمبر علیه السلام اخلاق خو قرآن و. او که ستا نور اخلاق مقصد وي نو هغه بیا جلا خبره ده. ښه اخلاق په ټول بشریت کې الله د پیغمبر علیه السلام ښه اخلاق بللی دي. د پیغمبر علیه السلام ښه اخلاق په قرآن عمل و. نو ته هغه وخت ښه اخلاق والا جوړېدلی سي چې په قرآن عظیم شان باندې عمل وکړي. که په قرآن عظیم شان عمل وکړي نو ستا به څوک ګټي؟ یوازې په قرآن باندې عمل نه، بلکې دا غټه قاعده ده، د دین په هر کار کې څو فایدې وي، او د دنیا یا د مخالفت یا د بیدینۍ په هر کار کې څو تاوان وي. که ته په قرآن باندې عمل وکړې، اوله ګټه به دې دا وي چې نبوي اخلاق به دې په ځان کې راوستلي، یو معزز انسان به، یو بهترین انسان به، د خلکو سره به دي محبت، د خلکو به ستا سره محبت، او دوهمه ګټه به دې دا وي چې د الله به در سره محبت وي، ځکه الله عز وجل کم قانون درته راوستلی دي تا په هغه باندې عمل کړی دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به در سره محبت، ځکه پیغمبر علیه السلام چې کوم قانون د الله د لوري څخه راوړی دی په هغه باندې تا عمل کړی، دا به یې بله ګټه وي. درېیمه څلورمه ګټه به یې دا وي چې د قیامت په ورځ باندې څه سختۍ راځي په دې مراحلو کې، هغه که په قبر کې وي، که د حشر په میدان کې وي، که په سوال و جواب کې وي، که د اعمالو په طول و ترازو کې وي، که د قبر سوال و جواب وي، او که دوزخ وي، د دې ټولو تکلیفونو څخه به خلاص شي. دا به دې بله فایده وي. او بله فایده به دې دا وي چې الله تبارک و تعالی کم امتیازات او کم انعامات په دنیا کې یا په قبر کې یا د قیامت په ورځ باندې د حساب و د کتاب په ډګر کې سهولیات او یا د جنت کم انعامات تا چې الله تبارک و تعالی و چاته پیدا کړي دي هغه به تاته در دا څو ګټې به پکې شي وي. دا په کم صورت کې؟ دا په هغه صورت کې چې په قرآن باندې څوک عمل وکړي. او که چیرې په قرآن عمل ونه کړي بالعکس، دا هغه پنځه تاوانه به ویني. الله به ځینې ناراضه وي، ولې؟ د الله عز وجل خو ډېر لوړ شان دی. د الله تبارک و تعالی قانون خو رښتینی قانون دی، د درواغو قانون نه دی. د الله په قانون کې خو د رښتیا ګټ شته، د تاوان خطره نشته پکښه. د الله قانون چې ډېره ستره باچې یې د یقیني قانون یې دی، یقیني ګټمن قانون یې دی. هغه ګټ قانون مشر او د دنیا د باچا یو قانون راواخله، د دنیا د یو باچا په قانون کې چې کله هغه د یو کار یو قانون کښېږدي او دی په خبر سي چې پلانۍ سړی زما قانون نه عملي کوي، په زړه کې نفرت ځینې کېږي او سزا هم ورکوي، نو د الله عز وجل ډېره ستره خدایي ده، ستر قانون یې دی. هغه انسان چې تا ته قانون ایښی دی خو هغه ستا نه خالق دی، نه دې رازق دی، نه دې مرګ و ژوند هغه په لاس دی، هغه هم تا غوندې انسان دی. خو الله تبارک و تعالی ستا د رشتهګو خالق و رازق و مالک دی، ستا ژوند و مرګ د هغه رب په لاس کې دی، او هغه تا ته سزا هم په دنیا کې درکولی سي هم په آخرت کې. نو د هغه قانون الله تا ته راستولی دی، الله علم هم در باندې لري، سهار و ماښام د ورځې د شپې په ویشه په خوب هر وخت الله علم دی در باندې. ته د الله قانون نه عملي کوې، سپین سترګي کوې، یوه ورځ نه ده، دوې نه دي، درې نه دي، څلور نه دي، هره ورځ د الله په مخالفت کې روان یې، څنګه به د الله ستا سره محبت شي؟ د الله به نفرت ته څه کېږي؟ الله به درته په قهر وي، د الله پیغمبر به درسه ناراض وي. کم کسان چې الله والا خلک دي، هغه چې تا ویني چې ته د دین په مخالفت کې روان یې، د هغو به نفرت ته څه خرج. او کم تکالیف چې په دنیا کې یا په قبر کې یا د حشر پر میدان الله تبارک و تعالی بد عملو خلقو تور کی، د هغو سره به هم مخ کېشه، دا به دی بل تاوان. او بل تاوان به دې دا وي چې د جنت کم ستر ستر نعمتونه الله پیدا کړي دي، د هغو څخه به بیا برخي. د جنت نعمتونه داسې نه دي لکه د دنیا ده. څنګه دي؟ حدیث شریف کې راځي، وایي د جنت داسې نعمتونه دي نه چا اورېدلی دي، نه چا لیدلی دي، نه د چا په زړه کې د هغه تصور راغلی دی. که ته دا ووایه چې د جنت نعمتونه به داسې وي لکه د دې دنیا باچهي، یا تر دې هم لوړ دي، د دې دنیا باچهي خو هر چا لیدلې. او که سړی و دنیا ته وګوري، د دې پنځو شپو ژوندانه او د دې پنځو شپو باچهي دپاره خلک څومرې خوارۍ ګالي، څومرې تکلیفونه ګالي، جنګونه، مرګونه، پیسې مصرفول، رشوتونه ورکول، زحمت ګالل، بې عزتي ګالل، هغه هم د یو پنځو ورځو باچهي ده، هغه هم یوازې او یوازې د بعضو خلکو ورسره محبت، د بعضو خلکو نفرت ځینې کېږي، د دې دپاره دومره ستړیا ګالي. او د جنت باچهي هغه ډېره غټه ده، بلکې روایت کې راځي وایي لکه دا دنیا درې واره یا پنځه واره دومره باچهي الله تا ته درکوي، هغه دایمي ده، تر دې ډېره لوړه ده. او په هغه کې داسې بې عزتي نشته لکه د دنیا دغه بې عزتي چې دي. نو که چیرې ته بد عمله سړی جوړ شوې، هغه ستره باچهي به دې د لاسه ورکړي. په دې دنیا کې خو چې ستره باچهي د چا د لاسه ووځي، خورا یې خوابدي. نو خو بدبختي دا ده، د خوابدي خبره دا ده چې هغه ستره باچهي د چا د لاسه ووځي، دا باید غټه د خوابدي خبره شي. په دې کې ډېرې خبرې دي، خو دا خبره تر ټولو مهمه نقطه ده چې په ذهن کې مکشینی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق دومره ستر و چې خلک قرباني عاشقان و، چا چې لیدلی و، چا چې مجلس وسره کړی و، ولی اخلاق یې شوه. او د دې خبرې شاهدي الله هم ورکړه چې وانک لعلی خلق عظیم، ستا ډېر ستر اخلاق. د پیغمبر علیه السلام اخلاق څه و؟ خلقه القرآن، د پیغمبر علی اسلام اخلاق قران. پیغمبر علی اسلام په قران په صحیح ډول عمل کړی، نو هر څوک چې په صحیح ډول په قران عمل وکي نو دا سړی نبوي اخلاق په ځان کې راوستل. دا د خبرو خلاصه. څوک واړی نبوي اخلاق په ځان کې راولي په قران دی عمل وکي. څوک واړی چې صحیح اخلاق والا و پیژني، هغه څوک صحیح اخلاق والا دی چې هغه په قران عمل کړی. څوک واړی چې بد اخلاق سړی و پیژني، هغه سړی چې په قران عمل نه کړی. هر څوک چې د قران عمل یې نه کړی هغه بد اخلاق دی، نیک اخلاق والا دی. که اخلاق هغه اخلاق چې الله یاد کړی، که اخلاق هغه اخلاق چې پیغمبر علی اسلام یاد کړی، که اخلاق هغه اخلاق چې مسلمانانو ته عقیده لري، او که چا د اخلاقو دپاره بل معیار ټاکلی د اسلام سره د باندې، نو د هغو دپاره دا جواب نه دی. د هغو دپاره بیا په دین کې ځای نشته، د هغو دپاره بیا نورې لارې چې څه بدبختي ورته پیښیږي دا د الله په علم. نو زما ورونو دوستانو، الله تبارک و تعالی چې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې ښه اخلاق په ځان کې راولو. ښه اخلاق څه دي؟ نبوي اخلاق. شي نبوي اخلاق الله ښه اخلاق بللی. نبوي اخلاق څنګه په ځان کې راوستلی شو؟ په داسې طریقه یې په ځان کې راوستلی شو چې په قرآن باندې په رښتیا عمل وکړو، لکه د قرآن چې کوم حق دي هغه ادا. بس همدا نبوي اخلاق دي، همدا ستر اخلاق دي، همدا د ټولو تاوانونو څخه د خلاصون ذمواري ده، همدا د ټولو ګټو د لاسته راوړلو ذمواري ده. دا کار به هم د الله په توفیق باندې کوو. وما توفیقنا الا بالله. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.